ازادي راډیو ته غوښیاست د مازګر څلور بجې سپین د شنبې ورځ ده د ثور یا د غوایی د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له اوولسمې سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر 5 بجو ده. وروسته به په خپرونه کې د کابل څخه د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو د اعتراض څخه خبر سئ. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخواني خبریال او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او اونیس پروګرامونه وروسته درته خپرو. اول وردو اجمل انته د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاون تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاون تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاون د قتل ادعا کړې.
هغه وایي دوی یعنې میړه او ښځه چې څه وخت له یو بل سره جدا سول ترمنځ یې جنجالونه او ستونزې وې او د پلار د اظهاراتو له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. دغه ادعا مستقیم د مینا منګل په پخواني میړه پورې وې.
د ښاغلي روشندل په وینا د مینی منګل پخواني خاوند تښتېدلی او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل د مهال د ولسي جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکارې په توګه کار کوو. پولیس وایي نوموړی نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوه. مینی تر دې مخکې په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی وو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعاله وه، لیکواله او شاعره هم وه او په وروستیو کې ویلي وو چې د مرګ ګواښونه ورته شوي. په سمنګان کې سیمه چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دار یوسف پاین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدین آزادی رډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د دې کمانډان پر کور برید وکړ. د خغلی احمدی په وینا په برید کې درې خزی او یو ماشوم وژل شوی. احمدی ویلی په دې برید کې لسته نور چې خزی او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه کمانډانۍ ویان شاه محمد آریان آزادی رډیو ته وویل تیر شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر لسکونو کسانو تر ستنن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټون کې اعلان شوي. دوی وایي چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالی آزادی رادیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستاني تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي، چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. دا د ژمنې له مخې حوثي اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سره سمندرګي له حدیده سلیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړي خپل ځواکونه نور هم شاته بي. خو د ملګرو ملتونو په نننۍ بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشاکېدو په اړه څه نه دی ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاقیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلې او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظام ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینی امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون د پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیه او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تیره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا ازادي رادیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده اوس د مازیګر څلور بجې او 15 دقیقې دي. د وردونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوې د ملي شورا دروازه بند کړې و. په دې خبرونه کې ووري چې طالبانو له سیاسي استاد سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبريالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
په موضوع کې هم وګورئ دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات
راځنه موږ د دې کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو نیوز پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په کابل کې د نننی اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یو اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ په پیل سي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان ل خپل پلویان سره راټول شوی دی. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننه وځي. په پام کې وچه د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د شنبه په ورځ وشي. خدغه معترضو کاندیدانو مخاوني ولا اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات تر سره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دوه دیرش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات د نه کیږي. زمونږ موکلینو د کابل وسیدونکو لدی عمل مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري.
صدای ما را
د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
من هیچ کله اجازه نه ورکوي چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې د جوړې کړي. ان د سنا دروازه به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون غواړي سومره چې زر کیږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دویول مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل ما مواجه شوه
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بڼه یې ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیریدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 23 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه، په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوحې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډیر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکرې وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه به واورو.
د افغانستان د ولسمشر مرنګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي، د سولې د رهبری د مصالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډې کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څه ونه ویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د روانې اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د وړمې جمعې یعنې د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغې جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چیرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی، دغه لیست شامل افراد کم به همي ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضرورت ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سولېز توګه باید حل شي. د دې لپاره حکومت څه اقدام کوي؟ باید خپل نمائندگان وټاکي لړ څه وسره کینی خبر وي.
د په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورټ واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مکرره نویلی دی چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونشي پر هیڅ مسله دوی موافقه نشي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي، او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. دوهم د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل شي. د خلیلزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل سي، او څلرم اوربند باید وشي. د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سوله خبرې کړي، او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې اډ آی کوله چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی وو، او دا پیغام یې پرې شي دی. د خبرې به هم واورو.
زه خپل دادا طالبان په کرشو کې جنگیږي. دا دلته وس کم سي زوامه غدا سينه ده. دلته زمر سره بلاج یو ځای مر حمله وکړه پر کوستا باندې. بالا یو نو عدالت اسکار ده، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو دم لوسو. بیا دا غزمر پرکه والا د شان سره ټول کړي، او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زموږ سر ګروپ پوجینې ملګری، او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مو افسوس زیات کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړیو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړ کیږي، موږ مړ یو، هغه مړ یو، موږ شهیدان یادی. په دې کې خوندان ست دا روزه د اختر ده، په دې کې به چنیام پاتیر.
تاسو ازادي رادیو ته دی و وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدي. ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خبروي، خپل په دې کې به طرفه ده.
ازادي رادیو سوله
او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل په نوم یو پخوانی خبریاله چې اوس د افغانستان له ولسی جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکاري په توګه کار کاوه او جلسوه. مینی منګل نن سهار په و بجو او شلو دقیقو کارته په لاره کې وویشتل شوه، او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه کسان چې پر دې ډزې کړي دي وتښتېدل. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکي مینا منګل د شنبې په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل شو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنیو کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو، خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویبه. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوخه او د لامل سوچې نو موړی له میړه جلاسي
هغه موضوع که هم وګورې دقیق معلومات خبر يم، خو د معلومات رسنه سه سداواله په سیلات باندې مو ته واده کې پخ نه ودی دوی نه مخکې مو کوژدګم خوښنه او وسو خوښنه.
مینا منګل خپل مرګ یو ونی وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمیر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وای دوی یعنی میړه او ښځه چې څو وخت له یو بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزې وي، او د پلار د اظهاراتو له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخواني میړه پورې وي. پولیسو پلټنې پیل کړې، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي، او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لټه کې دي چې وی نیسي. د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو لامل له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. موږ په پاره باندې هم تاسو کولای شئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل وګورئ، ویل ولي او له خپلو نور دوستانو سره یې شریک کړئ. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکاران چې ساپوی کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په وینا یې تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ناستې به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوګه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د کمیدو هسې په خورا سرعت سره روان دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډیر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مخته ځي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ. نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسوانې بیا په سرمقاله کې د اوربند مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ورستۍ بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربند ته غاړه نږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځلې بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړي کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټک نشي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نشي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
اوس هم دوه نړیوالې مسئلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپورټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شا سي تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي اغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثیاغیان دا ردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثیاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې لشته لږه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د تنور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیه او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د مې پر لسمه د پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمیر او یا تر رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تیرونې د خپلو دوه توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه په روانو خبرو کې د یوې امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوې لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت هڅو چې له هر ډول پراونې ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا ژغ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده واټن وشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوی داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لنډ واټن وشتونکو میزایلو به وي. جنوبی کوریا ویلي چې د دې ازموینې علت ښایي د شمالي کوریا نارضایتي وي، ځکه پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ترامپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډیر د اهمیت وړ نه دي بللی او وایي ګمان نه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتې دلوي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لنډ واټن وشتونکو توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکي نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ساز پیغامونه چی د افغان بیسیم پر اتصالات تلش میره باندې آزادی رادیو تر رسیدلې دي. یو اوریدونکی برات خان اسحاق د هلمند د بولان د سیمې څخه لیکلی دی د افغانستان حکومت باید دینی عالمان قطر ته واستوي او طالبان هم باید هغوی ته شراغلاست وایي چې د سولې لپاره خبرې وسی. بل اوریدونکی نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عبد زلاند د خوست د شارت خلیکلی اصل خبر داده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیک ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د نابې ولسوالۍ خلیکلی هیله ده چې خارجیان به د خپل اسکر د وټولو محلویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او نور به افغانستان د دې بدبختی څخه خلاص شي. عبد الواحد مدقیق له لوګره لیکلی دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو وروسته په خبرونه کې دوا او نیوز پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو او نیوز پروګرام. خو اول اجمل اند د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وای د خبريالي او فعال مینی منګل په وجنا د ولسی جرګي او کارکونکو او د غي پوخانه خاون تورنده او پولیسي په لټه کې دي. مینا منګل نن سهار په کارتینه سیمه کې د څو موټر سایکل سپرو وسلوالو په دزو وژل شو. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وای طالبانو په یو برید کې د دار صوفی پاین ولسوالۍ د ولسپاڅون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وشلي. په وژل شو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار د ولسی جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، د ولسی جرګې اداري هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وای په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلې چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې پوشاکوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو بالستیک توغندۍ او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالۍ ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز ورزشکارای پارا
اولمپیک پارا تکواندو اشتراک کوي. نو موري ول چې د لوبو له جوړیدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاتلند نه دویمه نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند افغانستان ته په 50 ورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران لامل پرونی سیالي د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالی په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې روانې میاشتې په 1/3 په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو پایلو به سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. د غستري سوداګریز سیالۍ کابو 2 میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې پایلو به ته د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې وتلې. په دغو سیالیو کې درې افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډل کې او مجیب صدران بیا د پنجاب لوبډل کې ولوبې ته درې واړه خوځلیدل. د دې سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې و. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د حقیقت صدای په یو بل او نيز خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شو. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستي وو او تر ډیره په جرګه کې د اوربند غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربند دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارک میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارک میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، پمدی مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې ملمه ده. پروتن صاحب ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلې. که پایلې لدینه کوچه څور زیوړان دی په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه تر سره شو او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت لوري ومنل شو، ظاهرا ویل چې موږ اوربان ته تیار یو، خو وسلوال طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکاو باغ اعلامیه کې چې د وسلوال طالبانو لوري نخبره شو په کې راغلی و چې د روژې په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید تر سره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجیه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلې دي. زه ډېر متاسف یم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اورېدلی دی چې موږ سوله غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نکدی، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی که چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکوو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای، هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربن مسلې ته کرا شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربن وشي، خو رد شو. دغه دا مسله سمره توجیه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربن په دې معنا چې جنگ باید قطع شي، هغه هم هغه جنگ چې متاسفانه تر اوسه معلوم نه دی چې حق په کوم خوا کې دی. لهذا یعنی داسې جنگونو ته داسې توجیه ورکول چې دا بیخي سل په سل جهاد دی، دا هم ظلم دی. ځکه چې اکثرا د دغه جنگونو قربانیان که د دې خوانه جنگ سر ته رسیږي یا د هغه خوانه، متاسفانه عام خلک دی. حتی مون ګورو چې د دې خونه هم کله کله د دولت په بمباریانو، د امریکایانو په بمباریانو ماشومان وژل سوی دي، شهیدان سوی دي، او د اخونه هم چې ځینې حملات سرته رسیدلی دي، متاسفانه عام خلک له منځه تللی دي چې دا خپل د رمضان المبارک یو خاص او تقاضا یا د رمضان المبارک بالاخره د رحمت یو مظهر داده چې باید اوربند وشی او اوربند عملی شی، او همدارنگ دغه اوربند زمینه ساز د دل لپاره شی چې بالاخره د هیواد کې دائمی صلح راشي.
خو طالبان هم دغه مسلې ته په ځنګړي ډول د اوربند نه کول ته ډول اسلامي جنبه ورکي، او وایي چې په هغه اعلامیه کې لکه څنګه چې ما وړاندې وویل، هغه اعلامیه چې د دوی د لوري نه خپره شوې ده، بیلابیل جنگونه یې د اسلام راخیستې دي. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جنگونه شوي، دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوي دي. یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي، او دې ته تاسو کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، د اندلس فتح او همدارنګ د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې د قیاس مع الفارق دی. یعنی هغه هغه جنگونه وو چې یو خواته سل په سل کفار وو، یو طرف ته سل په سل هغه کسان وو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وو. اما نن هغه څه شرایط نه دی، یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمنځه لاړ سي و اخوا ته سل په سل مسلمانان دی باید جهاد وکړي. نو زما عرض دا دی چې د دې خوا نه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت باید ومني تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت طالب باید ومني او تنازل وکړي، او بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویلې تقریبا.
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم. ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا. ما ته زما اسلام مهم دی، زما عقیده مهم دی، ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی. زما خلق باید اونه و جلسه. زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که هغه امریکایی کوي که دولت کوي که طالب کوي. زه د هیچا حمایت نکوم، لیکن د بی موجب جنگ دښمن یم. زه د هیچا حمایت نکوم، لیکن هر هغه څوک چې زما بیگنا ورور، زما بیگنا خور، زما بیگنا هموطن وژني، زه د هغه سره ډیر سخت مخالف یم او د دغه کسانو په مقابل کې خپل خبر جهاد بولم.
دیر مننه مولوی صاحب، څه فکر کوئ چې ولی مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې د حکومت مشورتي لویه جرګه ترسره شوه، حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویلو، په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې ولی طالبانو ستاسو په نظر باندې اوربند ته غاړه کینوخده؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم داده چې دا لوی جرګه ملی لوی جرګه نه او دا حکومتي لوی جرګه، ځکه په دې مخ کې لوی جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړی. اما دغه لوی جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت و نکړو، او بل خبره دا ده چې په دغه لوی جرګه کې تر کوم حده پورې چې ما ته معلومات شته علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي. اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی چې هغه دولتي علما دي،
خو ویل کېږي چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زه دوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه طرح شوی نه دي. اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حدا پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات.
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پاره دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وي او نور دلایل به دوی سره وي، اما زه د سه وایم چې یا طالبان ته هم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنې ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه، ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید د دوی څه خواست او څه غوښتنې ته لبیک ویلي. دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو صلح ته زمينه برابره کی. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګل ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علما او لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربان کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریه یعنی نه فیصد ټول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیدې سره تړاو لري هغه علما دی. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتې شي یا علما خاموش پاتې شي زه فکر کوم چې دا ګناه دی. لهذا په اوس شرایطو کې علماو ته پکار دی چې په هر قضیه که هغه سیاسي ده اجتماعي ده او فرهنګي ده باید دوی خپل آواز پورته کړي او تر خپل حد او وس او توانه پورې د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړي.
همدغه اواز څومره پورته شوی دی څومره ګورې؟
متاسفانه دلته علماو ته خو پکار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندي د ځینو علماو د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت کې هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریبو که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما ته په کار دی حقانی علما ته چې دغه شیانو ته توجه و نه کړي بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقافو وزارت سره رسمي ثبت دي د هغوی ماشونه لوړ شوي دي، دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه دی چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شوم. ضرورت هم ورته نه لرم، زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د راډیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته، لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوی دی، خو په عمل کې کیدای شي شوی وي کیدای شي نه وي شوی، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوی.
ډېر زیات مننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا د الله پامان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي، ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي، دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي، یعنی تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي، دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو، برعکس هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو هم خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي، ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو د فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي، که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي، که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي یا صله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي، دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ وو، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه له ده یې اورو،
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه باد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غصه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خودر سوی. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دور خودر سوی. مونږ کوي سو ماشومان ته دوه کلنۍ وروسته مرزده کوچته چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي مخته اوبه وروشیندي.
یوه خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړې، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهمه چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بې غیرته ده، وایي ده زه خو مریض نه یمه که نه، زه خو یو سالم انسان یمه، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرمه، تحمل لرمه، همدلی کومه، خیال را چه سنجوم کله چې موټر ټکر سی ډرایوران برکات سی او بلوهی دوی په واز دیته سی یواز ورکشاپ ته تللی وای یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای دوی مجبور شفانی ته ملرسی دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرفولای سوی اوس باید خپل غوګه د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره به پستر گچاپ 5000 افغانی جوړ کړی دا ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي ما تر خلک بغیرت وای خود